دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. ل دا خبرونه او همدارنګ یو بل ساعت ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې پکې به زما همکاران ظریف نصر او اسمت ساروان در سره او په بیلابیلو مسلو بحث کوي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د فاریاب ولایت چارواکي وایي په اندخوی او فرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې سایه شوې دي. د انسایټ په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا پلټونکو وسیلې د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي دي او مځکې ته یې راستولې دي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته نومول کېدونکي شخص نوم نن په ډاګه کړي. بشپړ خبرونه واوري. د هرات ولایت چارواکي وای په گزاره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک د یو ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوی. د والی وایان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ول دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی او چې د ملکیانو پر سراچ موټر چاودلې. د والی وایان وای وژل شوی کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 40 کلونو ترمنځ دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د فاریاب ولایت څخه ریپورټونه وایي چې دغلته د اندخوی او قرغان ولسوالیو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او اندخوی ولسوالیو له څو لورو نه برید وکړ او تر اوسه هم دغه نښتې دوام لري. دا که څه هم تر اوسه پورې له دې دوو ولسوالیو نه د بې ځایه شوو کورنیو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د دې سیمې چارواکي وایي چې هر ورځ اوس هم په سلګونو کورنۍ د جګړو له سیمو د بې ځایه کېدو په حال کې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم واخلي. تر ډیره په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې پرونی ویلي ټرمپ ښایي د څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلی نوم واخلي. ښاغلی میلی په تیرو دریو کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې. کچیر رښتیا هم مارک میلی د ګډو ځواکونو د لوی درستی څوکۍ ته ونومول شي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. اټکل کېږي چې ډانفورد به د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې خپلې دندې لرې شي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR وایي د روان کال د اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشت پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت دی. UNHCR پرون په یمن کې د جګړې لښکر خو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رسېدلي معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هر اونۍ په متوسط ډول 130 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اقیانو د یمن د حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف ملاتړ کوي پرون د دویمې ورځې لپاره په سویډن کې وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل شوي. د یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان په تیرو 4 کلونو کې وشل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعوره او تنبل شخص بللی. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې دا خبرې وکړې چې لومړی ټیلرسن د ولسمشر ټرمپ په اړه یوه انتقادي مرکه کې ځینې خبرې وکړې. ښاغلي ټرمپ یې په ځواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل، دی ډېر بې شعوره او ما نشو کولی د له شره ځان زر بې غمه کړم. ولسمشر ټرمپ ویلي د ټیلرسن ځای ناست یا مایک پمپیو په عالي ډول خپله دنده مخته وړي او زور باندې ویاړم. په هغه مرکه کې چې ورمه ورځ له CBS نیوز تلویزیون نه خپره شوه د بهرنیو چارو پخواني وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټرمپ بې ډسپلین شخص دی چې لوستل د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډېرو مسایلو جزئیاتو ته تګې نه خوښیږي. ده ویلي ولسمشر ټرمپ ورڅخه داسې کارونه غوښتنه کوله چې دی مجبور ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوریت په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي وټاکله. ډونالډ ټرمپ د اعلان پرون له واشنگټن څخه کنساس ښار ته روانې دوه مخکې وکړ. اته څلوېښت کلنه حضرت نورت به د ای بی سی او فاکس نیوز ټلویزیون شبکو خبر چې د ای بی سی او فاکس نیوز ټلویزیون نی شبکو خبریاله پاتې شوې په ملګرو ملتونو کې د نیکی هیلی ځای ونیسي. نیکی هیلی په تېر اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د روان 2013 کال تر پایه به له خپلې دندې لرې شي. هیدر نورت په 2018 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې په توګه وټاکل شوه او د روان کال په لومړیو کې د عامه ډیپلوماسۍ او عامه چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت سرپرسته مرستیاله هم شو. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که میفهمین ما و آقای ساربان روزای شمین برنامه را میزبانی میکنه. موضوعی را که این بار برتان انتخاب کردیم ممی جنجال بزرگ انتخاباتی است که در افغانستان انتخابات بدون جنجال هم نمیشه. نه آقای ساربان
دقیقا هم داشته ده تراس پرو خم داشته
بله. در قسمت دوم مسئله نقش زنا در حکومت داری.
بله په دوم ساعت که به همدی موضوع خبری کو نظر سیبله کسنگه چی تاسو ویل دازاره رادیو دنن روزی پا دی ترشنا آسمان لاندی خبروانه که پا دو موضوعاتو جرگیشو پا دی لومری ساعت که دی ولسی جرگی دی انتخاباتو د پایلو په اړه د انتخاباتو د دو کمیسونونو پر رستیو جنجالونو بحث لرو. تیره اونۍ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې باطل اعلان کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مسؤلانو په یوه خبري غونډه کې وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په سلګونو شکایتونه وررسېدلي او د هغو پر اساس یې پرېکړه کړې چې د دغو انتخاباتو پایلې باطلې کړي. دې کمیسون همداراز وویل چې باید په کابل ولایت کې د ولسی جرګې لپاره لسره انتخابات وشي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون پریکړه رد کړه. پرون د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په خپل دریس کې یو څه نرموالی راوست. ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته ځینې ضروري اسناد وسپاري نو تر څیړلو وروسته به پر خپله پریکړه لسره غور وکوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند علیرضا روحاني آزادي راډیو ته وویل د بایومیټریک رایو د شمیر په ګډون ځینو معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسون باید ژر تر ژره ور وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو په پریکړه کې د بیا غور لپاره ضروري بلل دي. خو دا لومړی ځل نه دی نظر صاحب چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي. که مو یاد دي انتخاباتي شکایتونو کمیسون انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر پروسې او ځینو نورو مسئلو هم د بل کمیسون سره اختلاف ښکاره کړی و.
بله، تشکر آقای ساربان. مهمانای محترم ما، محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای علی رضا روحانی کمیشنر کمیسیون سهم شکایت انتخاباتی هم مهمان ما هستند. تا حال خو همکار تکنیکی ما نگفتن که وصل شد یا نشد.
وصل ده، خو دو دقیقه و دوست با بلش میری که ورسر تماس ونی شي چې اوازه واضح شي. البته اوس لکه څنګه چې تاسو نظر صاحب ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ښاغلی زبی سادات په سټوډیو کې تشریف لري. دوی ته بارکلی وایو. او اول بل دوی څخه وغواړو چې که دوی زموږ اوریدونکو ته ووایي چې د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسون سره ستاسو جنجال کوم حد ته ورسېدو. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې د شکایتونو کمیسون یو څه خپل دریز نرم کړی وي. تاسو ته د قناعت وړ ده او کنه؟
ډیره زیاته مننه کوم شیبر صاحب. تاسو ته جناب نظر صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د کابل حوزې رای دوی باطل اعلان کړې. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه باندې خپل نظر درلود او یو اعلامیه یې خپره کړه او هغه قانوني او حقوقي موارد یې ټول په هغه اعلامیه کې ذکر کړل چې په کومو شرایطو کې کولای شي دوی د یوې حوزې اړوند رای ټولې باطل اعلان کړې. تیر ورځ بیا د دواړو کمیسیونو مشرتابه د ولسمشر دویم مرستیال سره ناسته درلودله، او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه د دې غوښتنه وشوه چې دوی باید له دغه پریکړې څخه بیرته په شا شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر هغه امکانات چې دوی په لاس کې ولري هغه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره شریکوي، تر څو دغه ګډ ماموریت چې د ولسي جرګې د ټاکنو د ابتدایي لیست اعلان او حق اقدار ته سپارل دي، په دې کې دغه ګډ هدف ته ورسیږي. په ورته وخت کې د شکایتونو کمیسیون هم ځینې موارد غوښتنه کړې ده چې د بایومتریک وسیلې په وسیله باندې څومره کسانو په دغه ټاکنو کې رای ورکړي او څومره غیر بایومتریک دي. په داسې حال کې چې دغه موضوع هم مخکې له مخکې د دواړو کمیسیونو ترمنځ حل شوی و، په هغه وخت کې هم پریکړه په دې وشوله چې هغه مراکزو کې چې هغلته بایومتریک وسیلې کار نه دی کړی یا هم قصدن له هغې څخه کار نه دی اخیستل شوی، هغلته د مغه محل د رئیس د ناظرینو مشاهدینو په تایید سره باید د هغه کسانو چې غواړي رای ورکړي د هغوی نومونه ولیکل شي، وروسته د رای ورکوونکو له لیست سره سر ورکړل شي. که د رای ورکوونکو په لیست کې د دوی نومونه شتون ولري، د دوی په رایه باید حساب وشي، او که په هغه لیست کې شتون ونه لري، د هغوی په رایه حساب ونه شي. په داسې حال کې چې دغه موضوع هم د دواړو کمیسیونو ترمنځ حل شوی و، او په همدغه اساس د ټاکنو شکایتونو کمیسیون هغه پریکړه چې د 102 مرکزونو رای په کابل کې باید سره وشمیرل شي، دغه پروسه هم همدا اوس جریان لري. د ډیری مراکزو رای شمیرل شوی دی، او همدغه معیار او همدغه میکانیزمونه چې مخکې ما اشاره وکړه د همدغه پر اساس باندې مونږ تور سپین رای سره جدا کوو. په دغه ټولو ټیمونو کې د شکایت کمیسیون همکاران هم شتون لري، او دوی هم دغه پروسه لنګدې څاري. خو دا چې یو دم دوی دغه ډول یو پریکړه او فیصله وکړه، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه و، او په همغه اساس باندې دواړو کمیسیونو ګډه ناسته ترسره کړه ترڅو یو ګډې پریکړې ته ورسیږي.
سعادت صاحب، یو مسله دا ده چې مخکې تر دې چې ښاغلی روحاني وصل شي او په همدغه جنجال چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دی په دې زیاتې خبرې وکړو، د ستاسو په کمیسیون باندې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې اعتراض دا دی چې تاسې تقریبا په خپلو ټولو کارونو کې شاته پاتې یاست. نه مو انتخابات په خپل وخت وکړل، نه مو پایلې په خپل وخت اعلان کړې، نه ابتدایي او رسمي خو بیخي پاتې دي. په دې برخه کې تاسو څه وایست؟
شبر صاحب، تاسو په جریان کې هسته کله چې د ولسي جرګې د ټاکنو د پاره تابعیاوې ونیول شوې، تقویم اعلان شو، له هغې وروسته عملیاتي پلانونه تر لاس لاندې ونیول شول تر څو وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو، او په ورته وخت کې وتوانیږو خپل تقویم پر اساس باندې پرمخ ولاړ شو. هغلته هغه بنسټونه چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باید همکار اوسېدلی، بدبختانه دوی همکاري ونه کړه، بلکې ستونزې مشکلات یې موږ ته وزېږول. د بیلګې په ډول د ټاکنو څخه مخکې 45 ورځې مخکې تاسو په جریان کې زموږ په تقویم کې د بایومتریک وسیله ور اضافه شوله، هغه هم پر دې اساس باندې چې په ولایتونو کې زموږ د سیمه ییزو دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، زموږ همکارانو ته اجازه نه ورکول کېده تر څو خپلې چارې مخته یوسي. حتی په مرکز کې زموږ مرکزي کمیسیون هم 15 ورځې د دروازې وتړل شوې، چې په هغه ورځو کې موږ ته یو دقه او یو ساعت ډیر به ارزښت و. دا چې 15 ورځې زموږ کارونه ټول په ټپه باندې دریږي، فکر وکړي چې د کېدلې شي څومره ستونزې مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره رامنځته کړي. په همغه تقویم کې د دې لپاره ځای نه ورکړل شوی، او دغه موارد په هغه کې پیشبیني شوی نه و. دا د دې بایش ول چې موږ ونه توانی غوغه تقویم د خپل وخت سره ترسره کړو. له هغې نه وروسته کله چې ټاکنې ترسره شولې، په 15 ورځو کې موږ توانی دو 1000 محلونو ته د بایومتریک وسیله ورسو. د دغه ټولو بایومتریک وسیلو چارچول د دې سره په پاور بانکونه 1000 د هغې چارج په ورته وخت، یعنی هغه ټول تخنیکی امادګیان هم شپه ورځ موږ همکارانو په دې کار وکړو تر څو وتوانی ګو د عذاب د غوښتنه هم پر ځای شي، او په دغه ټاکنو کې دغه وسیلې څخه چې لومړنۍ تجربه په افغانستان کې کار واخلو. په داسې حال کې چې موږ غوښتنه دغه و چې راځي د ولسمشرۍ ټاکنو د پاره پوره تابعیت وي، د پاره ونیسو چې ولسمشرۍ ټاکنې نه یوازې ټاکنو پر ورځ، بلکې هغه څلور پړاوونه په بایومتریک وسیله باندې ترسره کړو، او پوره وخت به هم غیته لرو، او دقت به د سرعت قربانی نکیږي، اما بدبختانه هر څومره مو کوشش وکړو د اقرات مو دوی تور نشوي کړی. خو د تیرو ټاکنو کې مو د بایومټریک وسیلې نه استفاده وکړه. تاسو فکر وکړي په 25 ورځو کې افغانستان وضعیت په کتو سره یو وزیر محلونو ته ډیر سوال د یو وزیر تخنیکی کسانو روزل او د ټاکنو په ورځ دغه وسیلې نه استفاده کول دا هم یو ستونزمن ماموریت وو. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې مخابانه چې دغه ملي پروسه له ستونزو مشکلات سره مخامخ نشي، سیاسي عذاب بایکاټ نکړي او یا هم نورې بهانې رامنځته نشي.
اوس د یو شمېر خلکو لپاره دا تشویش ده چې تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو رسمي نتیجې نه دي اعلان شوي او د ولسمشۍ انتخابات هم را روان دي، دا به څرنګه کیږي؟ خلک تشویش لري چې شاید تاسو د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې هم د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې اعلان نه کړی شي او بیا به د ولسمشۍ انتخابات څنګه کوي؟
شبر صاحب د شلو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شوې دي. نن هم د 15 پورې ولایتونو ابتدایي لیست بخپور شي. په همدغه دو درې ورځو کې به ان شاء الله د ولایتونو ابتدایي لیست بخپور کړو او په ورته وخت کې به ان شاء الله د همدغه اونۍ په لړ کې د کابل د ابتدایي لیست باندې به هم ان شاء الله دا به هم ورسته شي او له ټولو هیوادوالو سره به شریک کړو ان شاء الله الرحمن. چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم هغه لازم تابعوي چې باید ونیسو په دې اړه باندې کار تر سره شوی دی. د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم به اعلان شوی دی او په هغه کې هم مونږ کوشش د دې وکړو ډېر دقت نه کار واخیستو تر څو خدای مکړه بیا داسې ونشي لکه په تیرو ټاکنو کې چې ونه توانې دوه ډول چې لازم او په خپل تقویم پر اساس پر مخ ولاړ شو. دا ځل مو کوشش نهایي کوشش هم دغه و چې په دغه تقویم کې باید دغه ټول موارد ته ځای ورکړو. د ټولو سیاسي حزب او مدني ټولنو نظرو بنسټونو نظریات او لیدلوري مو هم له ځان سره واخیستل، حتی په لیکلي شکل مولدوی نه وختل چې خپل نظریات مو سره شریک کړي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو په تقویم کې ځای ورکړو او بیا دا ډول ستونزو مشکلات چې په دغه ټاکنو کې وو د تقویم په عمل کېدو کې وو له دغه ستونزو مشکلات سره مخامخ نشو. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تاسو پیګې په ټول هیواد کې د نوملیکنې پروسه بشپړه شوې ده. د ولسی جرګې لپاره دغه نوملیکنې پروسه تر سره شوله. دا ځلې بیا هم یو تقویتي پروسه په لار واچو. هغه کسان چې دوی اتلس کلن کېږي یا هغه کسان چې دوی له بهر څخه هیواد ته راستنېږي او یا هم هغه کسان چې دوی په تیرو کې د نوملیکنې پروسې څخه شاته پاتې شي وو دوی ته دغه چانس ورکو تر څو دوی هم په دغه پروسه کې خپل نمونه ولیکي او په راتلونکو ټاکنو کې دوی ګډون وکړي. یعنی 500 څخه زیات د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کارونه تر سره شوي دي او په اوس کې هم کافي وخت د دې لپاره لرو. هم د حکومت سره موږ په خبرو اترو باندې اسو تر څو دوی هغه کوم بایومټریک وسایل چې موږ ضرورت لرو هغه دوی موږ ته آماده کړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه ګټه واخلو او مخکې له مخکې ټول هغه تابعیاوی چې هغه لازمی دی هغه په پام کې ونیسو چې بیا د وخت کم اکثر مخامخ نشو.
تشکر آقای سربان. محترم آقای نجیب الله احمدزی رئیس اسبق کمیسیون انتخابات هم امیل حضرت با تلفون با ما هستن. احمدزی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، سلامت باشین، زنده باشین.
سپ ایجار جنجال دو کمیسیون از نقطه نظر شما روی چی موضوع است؟ در این مورد شما موضوع رو تعقیب کردین یا نکردین؟ نظر شما رو هم در مورد بگیریم سپ.
سلامت و سرور تاسو ته سلام وړاندې کوم او د نور ملګرو باندې وړاندې ته د غوړم چې په دې باندې مقدماتي او څه نظر واچو. ما تاسو ګورئ چې د دواړو کمیسونونو په مابین کې خورا زیات هماهنګي بیخي بالکل نشته، یعنی د نشتون په حساب باندې موږ حسابو. دا علت د دې وسو چې دوی حتی د تفتینام پروسه چې کله شروع کوله نو د شکایتو کمیسیون سره په هماهنګي باندې دا پروسه مخته لاړنه. کله چې د بایومټریک استفاده در دې نه استفاده کېدل دا په هماهنګي باندې مخته لاړنه. کله چې زه هلته په دې نهاد کې یو کال رئیس دې نهاد وم، ما یو کمیټه د کمشنرانو نه جوړه کړې وه چې په هفته کې به دوه ځلې مجالس سره کول او دواړو کمیسیونونو په خپل منځ کې ډېر ښه هماهنګي وه، یعنې هیڅ مشکل نه و. حتی موږ یو بل سره ډېر خورا سیممانه دوستي درلودله، یو بل سره موږ ناست درلودلې. ولې اوس دغه واټن ډېر زیات خراب شوی ده؟ یعنې دواړو کمیسیونونو په مابین کې زما فکر سره چې نه هماهنګي دا یوازې ضرر د افغانستان یعنی دغه تاکنو ته چې د افغانستان نجیب و شریف خلکو په میړانې سره په زړورتوب سره خپل مشارکت یې وکړ او حکومت د افغانستان په میړانه سره خپل امنیت وساته د ټاکنو د برګزار کولو لپاره، ولې متاسفانه د تخنیکي اړخ نه د کمیسیون د انتخاباتو خپل کارونه په صحیح توګه سره ونه کړی سو. یعنی دوی په خپلو کارونو کې د تخنیکي اړخ نه هغه وخت ما ویلي دي چې دوی ناکام دي او اوس هم دوی ناکام دي. وجه دا ده تاسو وګورئ چې د سفتنام پروسه کله شروع کیدله په ټول هیواد کې د آگاهی عامه پروګرام نشتون و. دویم کله چې د واجد شرایط لیست جوړیږي دوی په دې ونه توانېدل چې دوی یو دقیق د قوانینو مطابق واجد شرایط لیست جوړ کړي. حتی که دوی اوس هم کوشش وکړي فکر نه کوم چې دوی په راتلونکي یو کال پورې په ټول هیواد کې واجد شرایط لیست د قوانینو مطابق درست جوړ کړي. نو د ناسم مدیریت په وجه باندې دغه ټاکنې د بحران طرف ته دوی وړلې. حتی د کابل ټاکنو تاسو وګورئ چې په پایتخت کې زمونږ ټاکنې دغسې دوی خرابې کړلې. ولې حکومت مکلفت د دوو شیانو درلوده چې یو امنیت ساتلو او یو د بودیجې ورکولو. دغه دواړه حکومت خپل کارونه کړي دي، یعنې کورنۍ وظیفه یې خپله سرته رسولې ده. تاسو وګورئ په 2008 کال کې چې کله مونږ سفتنام په ټول هیواد کې کوو، په 2009 کال کې زه هغه وخت کې رئیس د زون جنوبي شرق وم، په هغه کې هلته مونږ سره ایساف و خارجي قواوې وې. یعنی دغسې امنیت چې دغه ځل نیول شوی و زما فکر سره چې په 2009-2010 ټاکنو کې نه و نیول شوی، خو متاسفانه دغه رهبري د دې توان نه لري چې دوی د دغو ټاکنو نتایج صحیح سمه توګه سره اعلان کړي.
بله صاحب ډېر مننه. یو مسله
یک آقای سران با اجازت قبل از اینکه به شنونده‌های عزیز بریم، آقای سادات خب شما انتقادات هم از سر در نظر داشته باشین، منتها ما مادت دارم یگان فکایی رو میگم یگان وقت هم قصه لیلا مجنون سیب. آقای سادات میگه که از شب تا صبح قصه لیلا مجنون خواندن، با صبح هم یکی رقم ما پرسان کردن که لیلا مرد بود یا زن یا مجنون مرد بود یا زن. یعنی اصل موضوع رو نمیگن، این مردم ساده ما در اطراف اکناف افغانستان بسیار ساده میخواین. مثلا در بین مردم مثل که پس میگن که گویا مثلا آقای خلیلی و آقای محقق اولادایشان در انتخابات ناکام مانده یا کسایی مثل از اینا، آله میگن سرش یک راجوری میشه که ولی نه نمیشه که یک کار کنن که انتخابات از سر شوه. یعنی مردم این قسم دلایل بسیار رک و ساده و صاف میخواین بفهمن. بسیار مسائل که بگوین بسیاری مردم کالدن خوی است یا دل توبولک است یا در یک جای دیگه است و نمیفهمن که ای چیگه پسی میگن، غیر جنجال میکنن و حتی به ما پیام ماندن میگن ما رخ بیخی خسته ساختی نزدیست از انتخابات، حتی سر رادیو آزادی بعضی از شنوندهای ما. از خاطر همی راست شده بگوین سادات سیب که کل ما بفهمیم که سبب اصلی از این جنجالات چی هست. سیب
جناب نظر سیب رو که راست شانه واقعا شما گفتین و مردم هم حق دارن که در این پروسه و به نظر خود بتن و انتقاد کنن، به خاطر که مردم مالکین این پروسه هستن. بدبختانه یک فرهنگ بسیار غلطی که در افغانستان وجود دارنی هستن. اگر من در این پروسه کامیاب باشم یا هم در این پروسه داخل باشم همه چیز درست هستن، و اگر من در این پروسه کامیاب نباشم باز همه مشکلات وجود دارن و کوشش زیر دارن که همه پروسه را زیر سوال ببرن. اما در این 20 ولایتی که تا حال ما تانستیم نتایج ابتدایی 20 ولایت اعلان کنیم، در این 20 ولایت همه مردم خوشحال هستن از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، به خاطر که اونا میگن افراد اشخاصی در لیست ابتدایی را پیدا کردن که واقعا آرای مردم هم رای از اونا بودن، مردم سرشان اعتماد کردن، باور کردن و بر اساس آرای مردم تانستن بر لیست ابتدایی را پیدا کنن. در این پروسه بعض افراد اشخاصی که واقعا نتانستن آرای مردم از خود کنن و در پالوی از او یک خوشبختی بسیار کلان دیگه که ما میبینم در این پروسه و حال در این انتخاباتی هستن که سطح آگاهی عامه مردم بسیار بالا رفتن، شعور سیاسی مردم خیلی بالا رفتن و اونا بسیار خوب میتونن که انتخاب کنن و اونمو مشکلاتی که در گذشته ها داشتن با اون مشکلات کوشش از این را دارن که واقعا افراد اشخاص را انتخاب کنن که اونا وکالت از اونا میکنن، نه از این که سر از اینا معامله میکنن و همیشه سیاست میکنن سر از اینا. این بار نتایج هم چه موارد را نشان میتن و کمیسیون مستقل انتخابات هم نمیتونن که یا کسی را کامیاب کنن یا کسی را ناکام کنن، اما اونم آرای مردم هستن که کامیابی و ناکامی را مشخص و معلوم میسازن و کمیسیون هم کوشش از این را دارن که حق خود حق به حقدار بسپارن. دی بیس ولایت مردم بسیار خوش هستن و میشن که شما هم دی بیس ولایت از همه مردم پرسان کنین از این نتایج ابتدایی که اعلان شدن. کمیسیون کوشش از این را دارن که اعتماد مردم از سری پروسه پس احیا کنن و حق به حقدار بسپارن.
ډیر زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو نظر صاحب چې تلیفون وکړي، البته تلیفون شپېرې له لنډې خبرتیا وروسته اعلانوو.
په افغانستان کې رفا د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بله، شنونده های محترم، شما رای تلفون برتان میگم، منتها موضوع ما جار جنجال انتخابات است و همچنان محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مهمان ماستن، در استودیو تشریف دارن و همچنان از طریق تلفون محترم آقای نجیب الله احمدزی رئیس اسبق کمیسیون انتخابات. شما رای تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و همچنان از طریق شماره 818 افغان بی سی هم میتونین پیامایتان بنویسین. آقای ساروان میبینیش؟
بله، در تلفون ترسنگ در سکایپ لاریم کولشه چی تماس منیسی رادیو دات آزادی زموش در سکایپ پتده و اتصواتلش میره چی تاسو ویل در اسمس لپاره ده. هوریدون که لروزان معرفی که
بله. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زاید راستم از کابل به تماس شدیم و سوال ما این است که از همه اولتر به شما و تمام شنوندگانتون سلام میدهم و
سلام.
یعنی که سوال ما این است چرا همیشه همی افغان ها چرا در میان خودشان مثلا جنجال که میان رئیس جمهور و رئیس جواب پیش آمده بود تا زمانی که جان کیوین آمد این موضوع را حل نساختن، اینها میان خودشان این موضوع را حل نکرده. همین گونه کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات چرا این قضیه را پیش از اینکه رسانه‌ای بسازن چرا در میان خودشان ننشستن و این قضیه را حل نکردن؟ به خاطر از اینکه مردم خیلی زیاد خسته شدن و همیشه تشویش برایشان پیدا میشه. وقتی در این مشکلات که ما رفتیم به رای دادیم و از جا خود تیر شده بودیم، ولی این مردم هیچ نوع ارزشی به این آرای ما قائل نمیشن. نمیفهمم که چگونه اینها چگونه احساس اینها دارن، وجدانشان چگونه این را قبول میکنن که با مردمی که در این یک حالت قرار دارن براسانه ها آمده و چنین اظهارات بسیار بسیار عجولانه و بدون بسیار غیر منطقی میکنن.
بله، خب ما خود تا حال چندان جواب پیدا نکردیم. شما چی فکر میکنین؟ جواب شما چی است در مورد اگر سوال خود خودتان جواب بدین؟ قطع شد. خیر باشه.
خیر، بلاوریدون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو.
علیکم سلام، محمد سلیم از نورستان نقاگیگم.
مهربانی که
سلیم خان.
محمد سلیم مهربانی
در سارا سب که وی در رای بانی رغلی خلق و رای بانی رغلی در خطول دروغ وی نورستان نشکم کانجید تلیه در قطع پرلمان در اگه خپل سوالی ندری رای نوری ترسیم دروغ وی خلق و رسی رای باندې تللی دا سي دا سي دا پښتنه وګورئ څنګه
صحیح
دا خپل مسوالي نه دا وګورئ الله چې کوم دا تللی دا ډیر نه جوړه جالکاری سره تللی دی پارلمان
صحیح مننه دا به نو مروس در تزاوه بویل شی، لیکن فکر کنم چه هر کاندید چه بایله لیده اخی نمانی افغانستان ده. بل عبردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو خبری وکی سب دوری تلفن قطع شویده. بل همشته زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام مهربانی. مهربانی نورزه سب. بله سب خبری وکی زر یوت سه.
زما په نظر کوم انتخابات چې اوس منحل شوه نتایج یې د درغلۍ عزت اعلان کړه. په اصل کښې په افغانستان کښې نور د ریاست جمهوري انتخابات چې وو هغه هم په دغه شکل باندې وه، د کورنۍ په منځګړیتوب باندې یو حل لاره ورته پیدا شوه. دا هم دغسې کسان په تر شا لاس لري، کوم کاندیدان چې ناکامه شوي دي هغه اوس پر فکر باندې فشار راوړي، هغه هغوی ته مجبورکړي داسې اعلان وکړي. دوی بیا داسې غوښتنه کوي د بل چا څخه یا بل څوک تر شا دې ولاړ وي، خامخا هغه به راځي بیا به منځګړیتوب کړي، بیا به دوی ته یو څه ناڅه برخه پکښې ورکوي. نو داسې خپل سر پرېکړه بولم چې اعلان کړی ده.
صحیح، مننه. کور ودان ستاسې نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی هم شته، ځان معرفي کوي آزادي راډیو خبرې وکړي.
بفرمایئ.
خیر، اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی د سعادت صاحب ځواب ووایي. سعادت صاحب، اول اورېدونکی چې له کابل څخه یې ټلیفون کړی و، دوی وایي چې بهتره دا وه چې دواړو کمیسیونونه مخکې تر مخکې په خپل منځ کې مسله حل کړې وای، بیا یې دا موضوع له رسنیو سره شریکه کړې وای. دا هغه خبره ده چې مخکې احمدزي صاحب هم ورته اشاره په یو شکل وکړه. منځزي صاحب هم وایي چې د دواړو کمیسیونونو تر منځ هماهنګي نشته، باید دوی په خپل منځ کې سره خبرې کولی، سلا مشورې کولی، البته د درغلۍ خلاف او د شفافیت په ګټه. مهرباني. سعادت صاحب،
بله بله، غواړم کوم موضوع ته چې زموږ ورور له کابله اشاره وکړه، واقعا مهم موضوع ته اشاره وکړه. واقعا د ټاکنو شکایتونو کمیسیون دغه اعلان خلکو ته سخت تشویش پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اقلا هیڅ په جریان کې نه و، او کله چې موږ دغه خبر خپله موږ واورېدو، موږ خپله حق په حیران پاتې شو چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه ډول داسې یو پرېکړه کولی شي په داسې حال کې چې د ټاکنو قانون یو نویمه ماده درېیم فقره یې هلته وضاحت لري چې د شکایتونو ولایتي کمیسیونونه مکلف د اعتراضونو او شکایتونو د ثبت او درج د وخت له پای ته رسېدو وروسته د 15 ورځو مودې په ترڅ کې د دغه شکایتونو په اړه د خپلو بررسیو پایلې وروسته او خپرې کړي. په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په جریان کې نه دی، دوی د یوې حوزې رایې باطلوي او د دغې پرېکړې نه مخکې دوی فیصله د دې کوي چې د همدغې حوزې 102 مرکزونو رایې باید له سره وشمیرل شي. هغه مرحله هم جریان لري او یو دم دوی فیصله د دې کوي چې د یوې حوزې رایې باطلوي، چې دا د قانون سره هم پټه کر کې وه او یو عجولانه پرېکړه او فیصله وه او هېچا ته هم د منلو وړ نه وه. خو د دغه ډول بې باوریو رامنځته کول یا هم د خلکو د ملي روحیې کمزوري کول فکر نه کړم چې دا د هېچا په ګټه اوسېږي. او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه همیشه زموږ غوښتنه دغه وه چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دغه موارد دوی شریک کړي، په داسې حال کې چې د دوی د دغه اعلان څخه مخکې موږ په هیڅ هم خبر نه وو چې دوی داسې یو فیصله ترسره کوي.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې په خپل منځ کې راشه درشه نه درلوده، سلام مشورې هم نه سره کولې، هماهنګي هم نه درلوده، ځکه هم هغوی ستاسو په غیاب کې بې له دې چې له تاسو سره مشوره وکړي اعلان وکړو.
باور وکړئ چې هفته کې 3-4 ځلې دغه ناستې پاستې سره ترسره کېږي، اما دغه ډول فیصلې اعلانول موږ خپل حیران پاتې شو چې دا څه ډول یو موضوع ده. په داسې حال کې چې همیشه د دواړو کمیسیونو ترمنځ ناستې ترسره کېږي، د دوی په جلساتو کې، حتی د دواړو کمیسیونو د رهبرۍ په جلساتو کې موږ خپله حضور لرو په ډېری جلساتو کې، او هغلته د دوی د نظریاتو ادلون بدلون په خپله سره ګورو. په هغه مواردو باندې چې هغلته اختلافات شتون لري، بیا وروسته دوی سره یو نظر ته رسیږي. خو د دوی دغه کړنې څخه مخکې مونږ په جریان کې نه وو، اما داسې ګنګوسې وې د ځینو کاندیدانو له لورې چې هغوی رایه نه لري، هغوی باندې خلکو اعتماد باور نه دی کړی، خلک نور هغوی ته رایه نه ورکوي. هغوی داسې ویل چې داسې یو فیصله ممکن ترسره شي، خو دا چې دغه فیصله ټاکنې شکایتونو کمیسیون وکړه نو مونږ په دې کې حیران پاتې شو. په ورته وخت کې د نورستان ولایت څخه هم زموږ یو دوست محمد سلیم په ماتور پورې کو چې ته دروغ وایې، زه ضرورت دروغو ته نه لرم، او دا که احمد راشي محمود راشي نورستان نه، نو مونږ ته ټول هیوادوالو ته احترام لرو او ټولو ته درناوی لرو، خو هغه څوک به لاره پیدا کوي چې هغې سره د ملت رایې اوسیږي. که چېرته محمد سلیم ورور همدا اوس هم زما خبره اوري، نو ممکن دی هم د هغه کاندید پلوی اوسیږي، یا خپله همغه کاندید اوسیږي چې د رایه نه ده اخیستې او غواړي اوس خپل لاس په کمیسیون باندې پاک کړي. په داسې حال کې چې کمیسیون هڅه له دې کړې ده چې حق اقدار ته وسپاري، او هیڅکله هم مونږ هغه کسان چې دوی رایه نه لري هغه کمیسیون نه شي بریالي کولی، ځکه د خلکو رایه سرنوشت ټاکونکې ده. او بدبختانه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې که مې ونه ګټله نو نه یې منم. هغه د نه منلو فرهنګ له تېرو ټاکنو څخه مونږ او تاسو پوهیږو چې راپاتې دی، او خدای دې وکړي چې دغه غلط فرهنګ نور د پای ټکی دی ته کېښودل شي.
بله سلامت اوسئ.
همدا ډول د فراه ولایت څخه هم یو دوست خپل نظر شریک کړو. مونږ هڅه له دې کوو تر څو وتوانیږو ټولو کاندیدانو ته قناعت ورکړو، اما یو څه چې تاسو هم که چیرته وکولای شئ په خپلو ګزارشونو کې دې ته ځای ورکړئ. ساروان صاحب کړي دغه 2015 کاندیدانو څخه مو لس کاندیدان پیدا کړل، او دوی په خپله وویلې چې مونږ رایه نه لرو، نو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ملامت. بدبختي دلته دغه ده چې ټول ځان بریالي بولي، اما د 2015 کسانو څخه 250 کسان به بریالي کیږي چې نور به ټول پاتې کیږي، او دوی به ټول خپل تورونه او دغه سپکې پورې به په کمیسیون پسې وایي.
ډېره زیاته مننه احمد صاحب. مخکې تاسو د هماهنګۍ خبره وکړه د کمیسیونونو ترمنځ. ځینو خلکو دا تور لګاوه چې دا کمیسیونونه د حکومت له لوري جوړ شوي دي، او د حکومت کسان دي، او هغه کسان چې حکومت غواړي هغه به کامیابیږي. لیکن دغه اختلافاتو په عین حال کې دا هم وښودله چې کمیسیونونه په خپل سر دي، داسې هم نه ده چې حکومت هر څه چې وغواړي هغه سي به کیږي. که څنګه؟
سلامتو سي وروره. زه راځم چې دغه یو ملي پروسه ده. دغه ملي پروسه د افغانستان د 15 میلیونو وګړو پورې مربوطه، یعنی سرنوشت د افغانستان په همدغو ټاکنو پورې تړاو لري. تاسو وګورئ چې کمیسیون د انتخاباتو او هم د شکایاتو کمیسیون دواړه مستقل کمیسیونونه دي. په شروع کې هم مخکیم دا ویلي دي چې کمیسیونونه باید چاته د مداخلت اجازه ورنه کړي، او کله چې کومه فیصله کوي باید هغه فیصله صحیح تحلیل کړي، هم تخنیکي او هم حقوقي، هغې نه وروسته باید د هغې اعلان وشي. دویم بحث دا ده، تاسو وګورئ د شکایاتو کمیسیون صحیح ده یا د قانون هغوی ته دا صلاحیت ورکړی یا نه ده ورکړی؟ خو هلته په 94 ماده کې هم واضح راغلی دي، ولې له دغه اعلان سره د ټاکنو مشروعیت خصوصا د کابل للاس ورکل شوی ده. زما په فکر سره چې د شکایاتو کمیسیون بل اعلان داسې خبرې وکړلې چې ورته د کابل ورته نور داسې زیات ولایتونه دي چې د کابل نه زیات مشکلات پکې شتون لري. دغه یو د خلکو اذهان په دغه مشوش کول په دغه سي خبرو باندې. دویم بحث دا ده، دواړه کمیسیونونو باید کله د پروسه د سفتنام پروسه ما یو ځل بیا یادواري کوم، د شروع نه مخکې دوی باید دوامداره په هفته کې 2-3 ځلې ناستې درلودلې. دوی باید صحیح هماهنګي خپل منځ کې درلودلې. متاسفانه تر دې نن ورځې پورې چې دا زه تاسو سره خبرې کوم، دوی په خپل منځ کې بالکل هماهنګي نه لري. حتی کمیشنران و کمیشنران دي تر اوسه پورې 2-3 یا 4 خپل منځ کې هماهنګي دوی هم نه سره لري. دویم بحث دا ده چې مونږ زه غواړم چې تخنیکي بحث وکم دلته د افغانستان خلک تر څو په دې باندې پوه شي. ګوره، اولین د قانون که کمیسیون مکلفیت کړی و په دې باندې چې تاسو باید درست واجد شرایط لیست جوړ کړئ، متاسفانه دوی د واجد شرایط د لیست په جوړولو کې ناکام راغلل. کله چې دوی ناکام راغلل بیا په هغه ټاکنو کې شفافیت هم نه تامینېږي. دویم، تاسو ولې دغه دی ورونو چې په کمیسیون باندې اداوې وکړلې چې مثلا د نورستان سلیم خان ور خبرې وکړلې چې کوم کس درغلی دا هغه په یورین لري د فراه هم داغه سي یعنی اوس مشکل دلته داغه ده د دې یو خلکو په ذهنونو کې وان کې زپې دا سوي ده که خدا نه خواسته چیرته دغه د کابل افتدایی نتایج هم اعلان سي کوم کسان چې ناکام وي دا باندې زه پوهېږم چې سل رایې به یې نه وي وړي هغه به وایي چې زه د ټولو زیاتې رایې وي ځکه چې د دې اعلان سره د هغوی دپاره م یو زمینه او لاره
برابره. تشکر احمدزی صاحب محترم. با اجازهتان آقای علیرضا روحانی کمیشنر کمیسیون سم شکایت انتخاباتی هم همین لحظه از طریق تلفن وصل شدن. آقای روحانی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما مهمانان شما سلامت باشید.
بله ما قسما روی از این موضوع صحبت کردیم. امی اصل سبب جار جنجال بین دو کمیسیون انتخابات از زبان شما بشنویم بسیار ساده که امی حساب کنیم کلگی بفهمیم که جنجال سر چی هست.
خب ما نمیتونیم تعبیر کنیم به جنجال. انشاءالله که جنجال بین دو کمیسیون نیست. یک تصمیم را که کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا بنا به دلایل گرفته بود روی تعدیل از تفاهم صورت گرفته. حالا من توضیح میدم به این شکل. کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودی شیست که اجراعاتی که در روند انتخابات صورت میگیره شفافیت و عدالت از صورت تامین و تضمین کنه از طریق ابزارهای قانونی که در اختیار داره. طبیعتاً وقت شکایات و اعتراضات به کمیسیون میرسه و یا در روند انتخابات کمیسیون به عنوان نظارت کننده در حقیقت را نظارت میکنه. ابزار و اسناد و مدارک لازم بر از این مسئله موجوده برای راستازمایی همون شکایات و اعتراضات و از طرف دیگه پیشبرد روند انتخابات. توجه داریم که انتخابات ولایت کابل متاسفانه با مشکلات و چالش های بسیار فراوان همراه بود. استانداردهای چندگانه در انتخابات در اجرای رایگیری صورت گرفت. بعدا اسناد و مدارک به درستی تنظیم نشد و علاوه بر او در شمارش شهرها هم مشکلات وجود داشت. بعد از او به صورت بسیار مهمتر پروسه بازشماری آرا بود که میتونست یک راه را برای تصحیح آرای واقعی از غیر واقعی و میزان دقیق آرای ریخته شده در صندوق ها ایجاد بکنه. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد علاوه بر مشکلات روز رایدهی و روند شماری در روند بازشماری آن چیزی که برای بازشماری نیاز بود او آماده نشد. او چی بود او نیاز؟ از یک سری اسناد و مدارک و گونه مثال در بازشماری هم باید فهمیده شده که چقدر رای در صندوق ها ریخته شده، هم باید دانسته شده که این رای ها مربوطی به کیست و از همه مهمتر این هم فهمیده شده که این آرا واقعی است یا آرا تقلبی است. اینا از کدام طریق فهمیده میشد؟ زمانی موضوع فهمیده میشه که در مرحله تفتیش صندوق ها به درستی تفتیش شده، سیل ها یا نمبر قفل های صندوق ها چک شده و جورنال داخل صندوق وجود داشته باشه که تمام وقایع روز انتخابات داخل از او باشه، از جمله نمبرهایی که صندوق با او قفل شده، ریزلشیت ها وجود داشته باشه، لیست بایومتریک وجود داشته باشه، لیست رای دهندگان وجود داشته باشه. تمام این اسناد برای بازشماری آرا نیاز است. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد متاسفانه کمیسیون محترم انتخابات یا نتوانست یا نخواست به رغم تقاضاهای مکرر ما یعنی اسناد و مدارک را در اختیار کمیسیون شکایات و سایر ناظرین و کاندیدان قرار بده در بازشماری آرا که اونا اطمینان حاصل کنه از روند درست پیشرفت بازشماری. بنابراین آنچه که در عمل اجازه بدین آنچه که در عمل جریان داشت یک روند غیر شفاف غیر واقعی بود که باید به هر شکلی خطر از این وجود داشت که آرای واقعی از غیر واقعی تفکیک نشود و نتایج انتخابات بر اساس یک چیز غیر شفاف و غیر واقعی اعلان شود. ابزار قانونی به اختیار کمیسیون شکایات بود، قبلا استفاده شده بود که بارها خواسته شد که شما به اسناد در اختیار همه قرار بدیم. متاسفانه کمیسیون انتخابات تمکین نکرد به این موضوع. آخرین کاری را که کمیسیون شکایات میتوانستی بود که اعلان کنه که از نظر ما علمی پروسه غیر واقعی و غیر معیاری و مطابق طرزالعمل و قوانین پیش نمیره، از نظر ما معتبر نیست و بنابراین انتخابات ولایت کابل غیر معتبر و باطل است از نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی. وقتی ما این تصمیم قانونی خود گرفتیم و متخلفین را هم از وظیفه منفصل و جرایم را برای جریمه های را علیه اونا وضع کردیم، کمیسیون انتخابات عکس العمل نشان داد و متوجه شد که پیامدهای در حقیقت و متداوم رفتار غیرقانونیشان بسیار برشان سخت تمام میشه. خوشبختانه اونا باز آمدن در یک جلسه دیگر که دیروز بود متحد شدن و تعهد سپردن که ما اسناد و شواهد را که مدارک را که ما قبل از آن میخواستیم و در اختیار ما قرار نمیداد و در اختیار ناظرین قرار نمیداد اونا را در اختیار ما و ناظرین قرار بده و با در نظر داشتی از او در صورتی که نمی تعهد خود عمل کنه، ما هم در بند اول مصوبه قبلی خود یک تعدیلی را ایجاد میکنیم که آرای معتبر ولایت کابل را و آرای درست ولایت کابل را دوباره برش اعتبار ببخشیم.
تشکر آقای روحانی. در اینجا تا حال که ما صحبت کردیم از طرف شنوندهای محترم و بعضی سوالات را شد، اونا میگن که چرا دو کمیسیون قبل از اینکه این موضوع رسانه‌ای شوه یا رسانه‌ای ساخته شوه در بین خود همین مسائل حل نکردن و بعد از او مثلا بر رسانه ها میگفتن، چرا سب در بین خودتان بدون از اینکه کدام مسئله باشه یعنی این موضوع را حل میکردین و بعد از او صحبت میکنن؟ اما زی سب هم گفتن که بین دو کمیسیون اصلا اما انگی درست موجود نیست. جواب شما را بیریم سیب.
توجه داشته باشین که موجودیت مشکلات روز رایدهی شمارش آرا و که آنچه که در پروسه با شماری آرا بود به صورت به تعداد مراتب مختلف ایره ما با کمیسیون محترم انتخابات در جریان گذاشتیم، توجه اونا را جلب کردیم، هشدار برشان دادیم و حتی یک هفته پیش ما یا ده روز پیش اصلا خود از پروسه موقتا بیرون کشیدیم به خاطر که گفتیم این روان غیر قانونی پیش میره و تمامی اطلاعات و اختیارهای قبلی را به کمیسیون محترم انتخابات دادیم. حضورا چند بار پیششان رفتیم که این مشکلات وجود داره و شما باید در حقیقت به گونه واقعی و قانونمند و مطابق قوانین طرز العمل پروسه ببرین. ما مکلف هستیم که از حقوق حقه مردم و رأی واقعی مردم دفاع بکنیم.
بله.
اما اونا برای گاهی مخالفت میکردن با خواسته های ما، گاهی عملا اعتنا نمیکردن ولی گاهی هم قول میدادن و به اصطلاح متحد میشدن ولی در مقام عمل اجراعات نمیکردن.
بله تشکر.
یعنی بار بار با کمیسیون محترم انتخابات مطرح شده بود ولی در عمل وقتی که دیگه هیچ ابزاری نبود کمیسیون ما مجبور بود که به صلاحیت خود
مخلص. تشکر روحانی صاحب. خب محترم آقای زبی سادات، شنیدین روحانی صاحب دلایل که اونا ارائه کردن و بعضن هم گفتن شما حتی تاس وردین که بعض اسنادی که قبلا رد میکردین که تسلیم کنین حالا برشان ارائه میکنین، این شما تا چه حد موافق هستین با این مسائل؟
جناب نظر صاحب خبر ده و چې دغه اسناد او شواهد چې دوی ضرورت لري بغیر لدې چې دوی اول خپل پریکړه فیصله وکړي بیا وروسته په غیبه باندې فکر وکړي، خبر ده چې اول دوی فکر کړي وي دغه واقعي سنجولي وي او لغې وروسته دوی بیا پریکړه فیصله کړي وي. تاسو پیږي په ډیرو سخت شرایطو کې زموږ تاسو هیوادوال راووتل خپل رائے وکړه ولا د شکایت کمیسیون مسؤلیت او دنده دغه چې دوی باید شکایتونو ته رسیدګي وکړي، نه دا چې دوی د وچو د زور لمدو ته هم واچوي چې د ما په نظر باندې درست نه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه هغه کوم اسناد شواهد چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون ورته ضرورت لري او مونږ په لاس کې لرو هغه مونږ هیڅ کله له دوی څخه نه دی غو. تاسو پیږئ چې همداوس مونږ درې مهم ماموریتونه تر لاس لاندې لرو، ممکن دوی داسې موارد ته ضرورت ولري چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې اوسونه وسیږي، ځکه همداوس هم مونږ د ولس جرګې د ابتدایي لیست د خبروي په درشل کې استو د ولسمشر ټاکنو د پاره چمتواله نیسو او په ورته وخت کې د خپل همکارانو ارزیابي هم تر سره کوي چې دغه درې مهم ماموریتونه تر سره کول او په یو وخت کې ستونزمن کار دی. دوی همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې هر ډول اسناد شواهد چې ضرورت ولري دوی ورسره شریکوي. د بایومټریک څومره کسان د پټیرو ټاکنو کې بایومټریک په وسیله باندې خپل رائے کارولې ده، څومره هم دغه سه خپل رائے کارولې ده او ټول هغه موارد د مونږ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره همیشه کړی دی.
تاسو دا وایئ دوی هغه خبره کوي ساده صاحب، لیکن په منځ کې بیا کومه معامله وشوه چې هغوی مخپل نظر یو څه بدل کړي او تاسې هم
کله چې دا فیصله دوی د کابل د ټولو رایو د ابطال په اړه باندې تر سره کوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هیڅ صورت د دوی له دغه فیصله او پریکړې څخه خبر نه دی. زمونږ د همکارانو د دارلین شاپ همکاران دوی له دندو څخه ګوښه کوي او استعلام هم دوی د ورځې په لس بجو دوی مطبوعاتي ناسته نیسي، زمونږ همکاران له دندو ګوښه کوي. د همغه ورځې په څلورو شلو دقیقو باندې دوی استعلام راستوي. فکر وکړي اول یو څوک د چانه استعلام کوي او کنه اول یا هغه منفه کوي وروسته دغې نه بیا غواړي دغې نه استعلام وکړي. دغه ټول هغه موارد دي چې او د دغه کارمندانو منفه کول له دندو څخه بغیر له دې څخه چې اسناد او شواهد شتون ولري په دغه کسانو باندې له دوی څخه اقلا پوښتنې ګرویګنې وشي، اقلا کمیسیون په جریان کې واچول شي. فکر نکړم چې د قانوني او حقوقي بنسټ هم ولري. دوی د دولت د شته قوانینو پر اساس باندې دوی په دغه دندو ګمارل شوي دي او د ملکی خدماتو قانون باید پر دوی باندې تطبیق شي چې یوازې په یو اعلان سره ممکن نه ده چې یو څوک له دندې څخه ګوښه کړی شي.
ډېره مننه ساده صاحب. احمد صاحب، تاسو د دواړو خبرې واورېدې، د دواړو کمیسیونونو د ویاندویانو څرګندونې مو واورېدې، د دوی خبرې تاسو کومې نتیجې ته رسوي؟
سلامت وسې وروره. یو ځل بیا زه راځم چې د دوی دواړو کمیسیونونو په مابین کې یو ځل بیا وایم چې شکایت کمیسیون که هر یو شی وغواړي، هر اسناد وغواړي د خپل د څېړنې لپاره، د کمیسیون د انتخاباتو مکلفیت لري چې هغوی ته په لاس کې ورکړي، ځکه چې یو شی هم باید د شکایت کمیسیون نه پټ نه شي، ځکه دغه پروسه ملي پروسه ده. دویم بحث دا چې په کابل کې چې دا غوښ دی، کابل د کاندیدانو مجدد شمارش شروع ده. زما فکر سره چې په دې کې باید صحیح دقت وشي او دا بیرون چې کومې خبرې د افغانستان د خلکو سره شریکېږي د دې بررسي نه، دوی باید د شکایتو کمیسیون باید هلته د یو ټیم په ځای باندې باید لس شل ډسک تولیږي او ټول مدني نهادونه باید هلته شتون ولري، سیاسي آزاد نمایندگان باید شتون ولري چې څومره کم دي باید زیات کی. او دویمه خبره دا ده چې کاندیدان یو د دې برسینه اعتراضات لري، هغه دا دي چې اتیا کسان دوی د ورځ راغواړي، بیا هغه ته لس ورځې وروسته وخت نوبت ورځي. خدا و چې په 2019 کال کې هم موږ هم دا کار کاو، په 2019 کال کې چې کله برسی کېدله همدغه سل فیصد اډیټ په سلحاو په زراو کسان په دې کمیسیون کې شتون درلود. یعنی باید هر 800 کاندیدان په کابل کې باید یو یو ناظر حتمن هر ورځ هلته موجود شتون درلودلی. دویم پاس دا د ریاست جمهوری د ټاکنو لپاره تاسو وګورئ چې حکومت صحیح د ټاکنو نیټه کمیسیون اعلان کړه. د تخنیکی اړخ نه زه اوس دا وایم چې دغه ټاکنې به یو ځل بیا اعلانېږي. یو دویم باسکټ دا ده چې کمیسیون کې په موجوده وخت کې سادات صاحب کېدای شي ما نه پیژني، په کمیسیون کې په دې اوس وخت کې یو تخنیکی کارمند هم شتون نه لري چې هغه ریاست جمهوری ټاکنو لپاره آمادګي ونیسي. هغه یو خورا مهمې ټاکنې دي، نو د هغې لپاره اولین هغه اشخاص هلته ګمارل په کار دي او بل نوې رهبری باید منځته راشي، ځکه چې دغه رهبری خپل کړنې خپل ځوفي مدیریت
د
افغانستان خلکو ته حکومت.
ډېره مننه احمد صاحب، کور ودان سلامت اوسه.
یعنی یو پیغام دا ده چې کمیسیون په دې اوس پایتو کې دوی نه توانېدلی چې دوی په صحیح توګه سره آمادګي د ریاست جمهوری ټاکنو لپاره ولري.
ډیره مننه سلامت اوسئ.
بله، خب روحانی صاحب محترم، به خاطر از اینکه تشویش مردم هم یک طرفه شوه، تعداد زیاد از شنوانده های محترم ما و هم بر دو طرف چندان مثلا باور ندارن، یعنی تعداد از شنوانده های ما، اونا میگن که در بین مردم فکر است که وقتی که میگن نفرای مثلا عالی رتبه اولادایشان از جمله نام گرفتن آقای خلیلی و محصوصایب را که گویا اولادای از اونا ناکام ماندن، بعد از اون میگن که ایجار جنجال پیدا شد. این موضوع تا چیت درست است؟ افکار مردم، نظر مردم یا نظر شما را در مورد بگیریم.
اولا توجه داشته باشین که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار مشخص و واضح هست که کیا هستن این پنج نفر و رابطهشان یا علاقمندیشان یا انتصابشان به این آن چه رقمی است و در حقیقت استقلالیت از اینا عمل کرد قبلیشان در ارتباط با حذف افراد در حقیقت که شایستگی ورود به پارلمان نداشتن مشخص شده و عموم استقلالیت از یاد بسیار ثابت است. دو دیگر این که خوشبختانه کمیسیون شکایت انتخاباتی در یک وقتی تصمیم خود گرفت که به هیچ عنوان یعنی بحثایی که مطرح میکنین در اونجا معیار قرار نمیگیره، به خاطر از اینکه همونطور که ما گفتیم که اسناد و مدارک در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نمیداشت، تا این لحظه هیچ گونه آماری توسط کمیسیون محترم انتخابات به کمیسیون شکایات داده نشده مبنی بر اینکه آرای مثلا احمد و محمود در کابل بالاست، پایین است، کم است یا زیاد است. و در زمان ما تصمیم گرفتیم که دقیقاً این آمار معلوم نیست و همین خاطر خودش دلیل بر بی‌طرفی ماست. اگر بعداً مشخص نشد که به گونه مثال نتایج ابتدایی ولایت کابل اعلام میشد و اونجا افراد خاص برنده میشد یا بازنده میشد، تصمیم گیری ما در اون زمان در حقیقت ممکن بود که و حتی به نادرستی تفسیر شود که شاید به خاطر که کسی برنده شده یا بازنده شده تصمیم گرفته شده. اما ما پیشتر وقتان به صورت واضح گفتیم که اینمی تصمیم ما در یک فضای گرفته شده که هیچ آمار و سند و مدرک در اختیار ما قرار نداره، ما همین لحظه هیچ اطلاعی نداریم که رای کی بالاست و رای کی پایین است و هیچ وقت کمیسیون انتخابات هم اطلاعات در اختیار ما قرار نداده و شاید خودشان هم اطلاعات نداشته باشد.
خب خیر روحانی صاحب، دلایل شما هم معقول به نظر میرسه. روحانی صاحب محترم، چرا کابل دیگه ولایت ها مسئله چطور است که مثلا در بسیاری ولایت ها، ولایت جوزجان که ما دیروز در برنامه ولایت ولایت این موضوع رو طرح کردیم، اونجا میگن 70-80% در اوج اصلا کنترل نداره، الگو چطور میشه صاحب؟ اتو موضوع روی ازوا چی غور میشه؟ در این مورد هم فکر میکنی یا تنها
نقطه اول درست است؟ نقطه اولیست که آنچه که ما تصمیم لازم و قانونی خواهیم گرفت در هر ولایتی که در حقیقت همون شرایطی شبه میشه که فراهم شود، تصمیم قانونی ما همان خواهد بود، منحصر به ولایت کابل نیست. دو دیگر این که کابل یک ویژگی داشت که میزان سردرگمی کمیسیون انتخابات و بی‌نظمی کمیسیون انتخابات غیر از روز بگیری در روند بازشماری هم در اینجا بسیار وسیع گسترده بود. نکته سومی بود که تمام آرای کابل توسط خود کمیسیون شکایات، خود کمیسیون انتخابات، تمام صندوق ها رفت به طرف بازشماری. این بازشماری هم به صورت غیر معیاری بدون ناظرین واقعی و بدون اسناد و مدارک ضروری که برای در حقیقت ارزیابی آرا ضرورت است و این احتمال وجود داشت و این تمام اطراف قضایا به ویژه کاندیدان ناظرین مطرح کردند که این تداوم ای با شماری اولا رئیسازی ممکن بود اتفاق بیفته و در چیزی را که در روز انتخابات صورت نگرفته متاسفانه در روند بازشماری و هم نسبت به کل صندوق های ولایت کابل
درست
برنامه جریان داشت. به همین خاطر کابل اولیت
دیر مننه سی سلامت و سی ساده سب دوی ووبل چه دی انتخاباتو لپایلو خبر نو چه چوک چا گتل ده و چا نده گتل ده، آغا آوازو ته یو قسم جواب ویو او تاسی مخ که ووبل چه تریوه حد پوری مغا آوازه تایید کرده دست سنگ خبره ده.
او څاروان سیب څومره چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په جریان کې دی، هم دومره د شکایت کمیسیون هم په جریان کې دی، دا هغه واقعیت دی چې باید زم ومنم، جناب روحانی صاحب یې ومني او د شکایت او انتخابات کمیسیون دواړه باید ومني. د 200 څخه زیات ټیمونه هم د کابل رای له سره شمیري، په هر ټیم کې یو کس د شکایت کمیسیون کارمند په هغه کې شتون لري، هغلته دوی یو ځانګړی کمیسیون ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هغلته شتون لري. دغه ټوله پروسه لکه څومره معلومات چې نن ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسې څخه لري، هم دومره معلومات ته د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون هم لاسرسی لري. د ټاکنیز شکایتونو د کمیسیون د فیصلې پر اساس باندې 102 مرکزونو رای لسره شمیرل کیږي. په هر میز کې چې غلطه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکونکو د شکایت کمیسیون کارکونکو د سیاسي احزاب او نظر بنسټونو مدني ټولنو ناظرین هم غلطه شتون لري. دوی ټول دغه پروسې څخه د کاندیدانو ناظرین شتون لري. دوی ټول دغه پروسې څخه نظارت کوي. غلطه ممکن نه ده چې چا په ګټه دی یا څوک رای زیات کی او یا د کمی کی ځکه ټول دغه پروسې لنګدې څارنه او نظارت کوي. او یو هغه ګیله چې زه د کمیسیون د تیرو چارواکو څخه لرم، بدبختانه بدبختانه دوی همیشه په افغانستان کې دغه ملي پروسې چې دوی مخته وړي دي یوازې لوټه یې خې دا او د غوب او بوت څخه دوی تیر شوی دي. همدا اوس ولې موږ دومره وخت لاس ورکو؟ همدې مشران و چې دوی عقلا نه ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې موږ دومره ځای نه درلودو چې دغه د سره شماره نه دی باید په هغه ځای کې تر سره کو. موږ یو انګر هغه باید تخلیه کړی وای، هغه تم نور کسان هغه ته ځای په ځای کړی وای. د نورو کلم چې د محلاتو د ټیمونو تعداد زیات کو، دا یو څه باندې 200 ته نو مجبور دي شو چې غلطه دي درې انګر د پاره خالی کړو. وخت هم په دې کې ځای شو او دغه ټوله پروسه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر مدیریت لاندې دا غلطه دوی ټول په ګډه سره د پاره کار کوي تر څو تور او سپین رای سره جدا کړي، حق اقدار ته وسپاري او ټول نهادونو تمام زمينه دې برابر کړي د چې دوی دغه پروسې څخه نظارت وکړي. په تیرو کې په کوم ټاکنو کې دومره پراخ غډون سیاسي احزاب درلودو، مدني ټولنو درلودو، نظر بنسټونو درلودو چې هرڅه ته دوی لاسرسي درلودو. همدا اوس هم دوی د هتا کله پروسه د شمارش د پروسه کله دوی وتړي کله دروازو ته خپل پوچوي چې موږ په خوخه نه د کله څوڅه یعنی تر دې سرحده پورې دوی ته غلطه واک ورکړ شوې دی او دوی له هرڅه څخه ډیر نږدې نظارت کوي او هرڅه نږدې څاري.
ډیر زیاته مننه کور ودان شغل زبی سادات د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستيال وایند، همدارست انتخاباتي شکایتونو د افریدو د کمیسون کمشنر شغل علی رضا روحانی او د انتخاب